الیاسایی په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړی. د دې راپور له اورېدو وروسته د انصاف پلټه او حقیقت سره اونیس پروګرامونه لرو.
نسیم پرنګ تور خو ډک جبر ستون سوی دی. د په نوزاد کې نشوهلې دی او د کوکنارو په دې دوهم فصل کې یې 15,000 پاکستاني کلدارې ګټلې دي. دې د لشکرګاه ښار د ټوکرانو په یوه دوکان کې خپلې ناوې ته چې راواده کړې نه ده کالي کوي. نسیم وایي د تریاکو تر پیسو ورهاخوا فکر نه کوي چې ژر واده وکړي. هغه د کوکنارو په دې فصل کې د ترلاسه کړو پیسو کیسه وکړه. نسیم وایي دوه میاشتې وړاندې د کوکنارو د لومړي فصل پر مهال 15 خو دا ځل تر 10,000 یعنی 25,000 ګټلې دي.
دا تریا خوشی دی اوس مخکې یو فصل و اوس درې فصله دی. درې فصله کړه کېږي بیکاري ده. څه وکړي خلک؟ څه وکړي موږ؟ څه وکړو؟ بیکاري بیکاره خلک یو کار نشته چې کار وکړو. مجبور دي خلک ځینې شوي تریا کوي. څوک تریا کوي؟ څوک ځینې شوي. خدای تعالی سه ته دعاوي کوي چې لاس فصله سي تر لسو لام اضافه سي چې نیشو هر څه پیسې ډېرې پیدا کړو.
دلته اکثره خلک په خاص ډول کروندګر او غریبکار کسان خپل غټ کارونه ولورونه او لوی سوداوی په کال کې یو ځل د کوکنارو د شریډ راټولولو پر موسم خلاصوي. و چې په هلمند کې د کوکنارو درې فصله کښتونه نتیجه ورکوي نو نسیم کولای سي یوازې د کوکنارو د شریډ راټولولو له درکم هر کال $500 کېږي په لاس راوړي. ویل کېږي وسلوال طالبان په افغانستان کې هر کال $1,000,000,000 د کوکنارو له عشر، زکات او قاچاق څخه په لاس راوړي. نسیم چې دا هر څه په خپلو سترګو لیدلي دي وایي وسلوال د کوکنارو څخه د عشر، زکات او خرابات په نوم ججه خورا په منظم ډول ټولوي.
ځینې لور کول دا د سرغیل په خرابات پسې اړتیا درلوده. چا پیسې ورکول، چا تریاک ورکول. طالبان راتله هلته خپل حق ځینې اخیستی. دا مځکه جریپوله، په جریب څو جریبه کېږي، پر هغه باندې پر جریب سیر یا دوه سیر یا نیمن هغه دغه بیې پرې شوی. بیا چې به تریاک ورسېده نیشګرو ته، بیا تریاک ویشل، بیا به طالبان راتله هغه خپل استحقاق بې ځینې اخیستی. د غنمو سیم اخیستی، د تریاکو سره خیم اخیستی. هر شی چې په دې دښت کې په دې منطقه کې ترکېدی په دې نوزاد کې رکېدی دا اوس خپل شر خپل زکات شیخسي.
کتون کوي د وسلوالو مالی منابع نسبت د افغان پوځ مالی منابع ته اسانه او ساده دي. طالبان په عادي ډول د یو فرد پلاس کولی سي په میلیونونو پیسې له هغو سیمو ټولې کړي چې دوی پکې اوسېږي او یا جګړې پر مخ وړي. خو افغان پوځ ته د نړیوالې ټولنې د معاش او نورو مصارفو پیسې په ډیرو شرطونو چې په هغې کې د فساد مخه نیول، د مصارفو دقیق اسناد چمتو کول او نور شامل دي ورکول کېږي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي وسلوالو ته د کوکنارو د دریو فصلونو څخه په لاس ورتلونکي پیسې به هغوی د مالي اړخه نور هم غښتلي کړي.
اوس مهال په هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې کروندګر درې فصله تریاک کوي. مخالفین به اوس په کال کې درې ځلې پیسې راټولوي. زما په اند په دې سره به د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینې نورې هم غښتلې شي او دوی به وکولای شي چې یو شمېر بیکاره ځوانانو ته پیسې ورکړي تر څو هغوی واڅوي چې د دوی په لیکو کې ودرېږي او د دولت پر ضد جګړه وکړي. که چیرې په همدې شکل سره د تریاکو کرل دوام وکړي، دا به د دولت لپاره یو لوی سرخوږی وي او د بل پلوه څخه به د دولت د وسلوالو مخالفینو سرچینې ورځ تر بلې غښتلې کېږي.
تیر کال دوه خو سږ کال کروندګرو وموندله چې په هلمند کې کوکنار درې فصله هم شیره ورکوي. په دې ولایت کې په تیرو لسو کلونو کې د کوکنارو د کروندو پر ځای نورو دانو ته د کروندګرو د تشویق په نوم د نړیوالې ټولنې په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا USAID په مرسته هر ځل د $12 تر $18 میلیون ولګول سول. خدای څرګار چې بیا غزیول د هلمند قومي مشر د ګروال عبدالسمد خوچنځی وایي د کوکنارو په ضد کمپاین کې هم د مور او میری چلند کیږي. هغه د حکومت لخوا د کیمیاوي سرې او تخمونو پر هغه پروګرام هم نیوکه وکړه چې څو کاله مخکې کروندګرو ته د بدیل په نوم ورکول کېدل. هغه دولتي مسؤلینو ته په خطاب کې ویل که غواړي د وسلوالو د مهمو مالي سرچینو مخه ونیسي نو د کوکنارو په ضد د ښه بدیل طرحې عملي کړي.
زموږ مبارزه دا اوس هم د مواد مخدر پر ضد باندې روانه ده. مواد مخدر موږ نه پرېږدو. ټول قومي مشران په دې باندې اخته دي چې مواد مخدر باید ونکړل شي. غیر نه هغه کسانو څخه چې هغه بدیل بل هیڅ شی نه لري. کوکنار دلته موږ نه جوړو. وړاندې تر یو ځای پورې ټولې په پاپا د ټوټو څخه پر دغه ځای په مټرانو کې د پردرانو کې بیا واچول مازیدران څخه په ټوټې پورې راځول.
سر کل چې حکومت تر ډیره د وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل و ونه توانېدی حتی یو لویش کوکنار هم له منځه ویسي. په عین حال کې د پسرلي لومړی فصل هم دومره پراخه و چې ښارونو، سړکونو او ان د پولیسو پوستو ته نږدې حاصل ته ورسېدل او ډلو ډلو نشګور یې شیره ټوله کړه. خو په هلمند کې د نشې توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد رور وایي سږ کال د کوکنارو کښت او د هغو حاصلات نسبت تیر کال ته ډېر کم شوي دي. حکومت په هلمند کې د روانې جګړې د نورو عواملو تر څنګ لوی لامل د کوکنارو د کښت او قاچاق له درکم د وسلوالو مالي تمویل بولي. کله یوې خوا د کوکنارو او هیروینو له ادرسه ډېرې پیسې د وسلوالو لخوا د هلمند پر جګړه لګول کېږي، نو له بلې خوا د هلمند تر 30 ډېر ځوانان د کوکنارو څخه په لاس راتلونکو ډول ډول نشي توکو باندې روږدي. افغانستان چې د نړۍ د نشې توکو د تولید 90% جوړوي، نو هلمند په دې برخه کې ښه مضبوط ځای لري. بله مسله د هلمند څخه د افغانستان د نشې توکو د قاچاق د سترې لارې تېرېدل دي چې د شمال څخه پر سنګین ولسوالۍ نارسراج ته او په جنوب کې ګرمسیر او خانشین ته ځي چې د دېشو ولسوالۍ د بهرمچې د لارې ایران او بیا د ترکیه او ځینو نورو هیوادونو څخه اروپایي هیوادونو ته ځان رسوي. د هلمند دا 20 کلن ځوان نسیم چې د کوکنار پر هر فصل 25,000 کلدار پیدا کوي او خپل کورنۍ ته د ډوډۍ او مالي تمویل د پیدا کولو ښه لار ورته ښکاري، شاید په دې چې د ده په لاس ټولېدونکي تریاک تر کوم ځایه ځي او د کومو موخو دپاره کارول کېږي ونه پوهېږي. خو دا چې د کوکنارو د کښت او د نشې توکو د قاچاق له درکه د هلمند د نامنیو او جنګونو څومره ورځې او شپې پاتې دي د حکومت په ښه سجول سوي بدیل پورې به اړه ولري. حکومت له ډېره وخته په دې اړه په یوه منل سوي داسې طرحه نه دي توانېدلی چې کوکنار او جګړه ورکه کړي او د کروندګرو ارمان د هغوی مېوې او ترکاري تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل یاغي پسې ورشبل یاغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر من اوریدونکو زه اجمل تورمان یم او بیا هم د انصاف په لټه کې د خبرونه په وړاندې کولو سره لا تاسو سره دوستانو په دې خبرونه کې د سلیمان په نوم دی اوریدونکي ستونزه لرو چې دی په بوست صدای کې د هلمند کارګر وو تقاوت کړي تقاوتې ستونزه ده. د دوی ستونزه به وورو چې څه وایي.
مانو صاحب سليمان دي سليمان زه صاحب د هلمند ولایت خبرې کوم. صاحب زه د تصدی بوست کارګر یم. صاحب بلته ډېر سلویس کال تم کارګر من صاحب په فابریکا کې تصدی بوست اوس تقاوت شوی یم. صاحب زما تقاوتي اوس په کابل کې دی. صاحب ولالته د وزارت تجارت ما یو څو ورځ بعد تو راسه بیا تقاوتي جوړېږي او زه راغلی اوس په هلمند کښې. صاحب تر اوسه درې میاشتې کېږي زما بېرته حساب معلوم نه دی. صاحب ښه رقم جوړېږي یا نه جوړېږي دغه مشکل دی. ما تقریبا 15 ورځ یو 14 ورځ په کابل کښې برای زما خرڅ مرڅ خلاص و. صاحب هلته 6 ورځ نور ځای نه لرو په هوټل کښې اوسه. دغه مصرف بېخي ډېر مصرف و. برا دوی ما ته وویل چې ورسه خپل وطن ته ورسه الله ته برا دلته کښې ستا مکتوب راغی تا ته موږ خبر در کوو برا په دغه خاطر زه راغلی یم بېرته اوس په کور درې میاشتې لا اضافه کېږي. صاحب زما رضا صاحب د دغه د مدیر صاحب د وزارت تجارت کښې دی د حاجي ګلشاه په نامه هغه ما ته وویل چې اوس ستا عریضه یو څو ورځ د مخې مقصد مې دا د هیئت کمیسیون ته الله ته مزرستولې اوس د دغه ځای کې خلاص یو په ادارې عمر کې ده. اوس فعلاً دوی وایي په ادارې عمر کې ده، دغه ځای معلومات نه لرم. دوی وایي په خدای صاحب د لس نفر زما نانخور دي، په خدای ما په دغه تامه صاحب کې یو شی د دغه کیج زما د کور کوچنیان د عیال مشکلات اوس د دغه ځای بیکار یم. در به در خاک به سرم صاحب دغه ستاسو توجه غواړم، خدای باید ما ته توجه وکړي. تاسو صاحب مهرباني وکړئ د دغه حاجي صاحب کې نه د حاجي ګلشاه په نامه دي، د دغه زما د رضې په خاطر تاسو کولی شئ معلومات وکړي صاحب دغه ستاته سو ادار اطمن کوي. دغه زما رضې دی استولې دي، دوی معلومات لري، دی ته وایي زما رضا چیرې ده. بس داسې کار وکړئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ور شامدې کې را باندې ورس تیری شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
کوتي حاضرې په ویډیو کې وای حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
د خغلی سلیمان ستونزه مو واوریدله. ومو غوښتل چې د سلیمان د ستونزې په اړه له مسؤل شخص سره خبرې وکړو، خو هغه مو ګوتو ته رانغې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوانو د دفتر عامر ښاغلی امان الله احسان مو په دې اړه وپوښتو. ښاغلی احسان یې د ستونزې په اړه راته وویل.
د المان ولایت د بست فدی ریاست د محترم سلیمان تقاعد د دې نامې چې د 1995 کال د وری د میاشتې 12 نیټه چې د فوق درجه کارګر وو، کارګر وو د خپل د یو شتم پیشنهاد په اساس چې ما پیشنهاد کړی ده، کال د وری د میاشتې په اساس د اداري اصلاحات او خدمات ملکی خپلواک کمیسیون ته ما لګلای دی، او د ریاست جمهوری مقام عالی په اساس اتاسو یو شتم د 1995 د جوزا د میاشتې په شلمه نیټه منظور شوی دی، او د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت څخه د بست تصدی ته ما خبر ورکړی دی. دومره وخت نیسي، یو میاشت دوه میاشتې وخت نیسي. سلیمان د تصدی بست راشي د خپل فرم د تقاعد جوړ کړي، ما تراولي یو دوه ورځې نیسي، بیا مونږه خزینه تقاعد ته ولګو. دا اساس دی مونږ خو دا ورکو چې وخت نه نیسي، یو یا دوه یا درې ورځې وخت نیسي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شامدې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
کوتي حاضرې په ویډیو کې وای حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، خدای دې وکړي چې هغه دوستان چې ستونزې موږ سره شریکوي ستونزو ته یو حل لار پیدا شوی. د خغلی سلیمان غرور ستونزه هم درې تر یو حده پرې ورته رسیدګي شوی. ان شاء الله مسؤلین وایي چې تر دوه درې ورځې پرې به د دوی د تقاوت کار خلاص شي. دغه شان موږ سره ګڼو نورو دوستانو هم اړیکې نیولې دي، خپل غږونه ثبت کړي دي، د دوی ستونزو ته به ان شاء الله رسیدګي وشي. راتلونکي اونۍ د حاجي ولک په نوم باندې د میدان وردګو ولایت څخه زموږ یو اوریدونکی د هغه ستونزه مو راخیستې چې ورته رسیدګي وکړو. نو د دغه ورور د ستونزې یو برخه واورو په بشپړ ډول به په راتلونکي خپرونه کې ان شاء الله په دې اړه واورئ.
او جواله خوستاریم د چاخن خبرې کوم را ساده دی ورده ګولاته سید آباد ولسوالۍ. مشکل دا دی ورور کا یو کوکو مې دی روجوري ور باندې کړی دا داسې غلام په چاخې کې لاس کوم مې کاي په لښکان نشته د مو د مړ دی د تر نو زه.
د انصاف پلټکه
نو قدر من اوریدونکو دا هغه ستونزه و چې زموږ رور له موږ سره شریکه کړه. راتلونکي اونۍ به همدا موضوع څیړو. تر بلې خبرونې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې یو ځل بیا د تلیفون شمیره زموږ لزان سره یاداش کړئ، 0992 29 93. تاسو کولی شئ یوازې یک شنبه پورې له موږ سره اړیکې ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریکې کړئ. نور پلو یو بخون کې خدای سپارم. ښه اونۍ ولرئ.
د انصاف پلټکه حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. افغانستان هغه واده چې د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو لمخې 80% وګړي په کرنې بوخت دي او په میلیارډونه متر مکعب خوږې او بای هر کال ګاونډي هیوادونو ته روان وي. خو لا هم د غیوات هر کال د 4 میلیارد ډالر په اندازه خوراکي مواد له بهرنۍ هیوادونو واردوي. کرنې او لاغه سکتورونو څخه ده چې په تیره یو نیمه لسیزه کې پکې اساسي او بنسټیز کارونه نه دي سوي. اوس حکومت په پام کې لري ترڅو د لسکونه بندونو په جوړېدو سره د پراخو ځمکو خړوبولو ته زمينه برابر کړي. دا چې حکومت به څومره په خپل دی پلان کې بریالی وي او دا کار به څومره له کرنیز اړخ افغانستان په خپلو پښو دروي او ولې په تیرو کلونو کې د کرنې سکتور ته جدي پام ونه سو، دا او نور مسایل ما قسیم سولمل د کرنې او اوبو لګونې له وزیر اسدالله زمیر سره په مرکه کې څېړلې دي.
ډېر زړه مننه وزیر صاحب چې موږ ته مو بلنه راکړه او د مصیبې وخت مو راکړې. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې فکر کوي ولې لا هم افغانستان نه دی توانیدلی په خپل ځان تکا وکړي یا خود کفا سي له زراعتي اړخه څه عمده مشکلات او خندونه او ستونزې په دې برخه کې موجود دي؟ مهرباني
مننه. اول خو یو ډېر واضح برنامه چې موږ څه کارونه زراعت کې قربان سرمایه گذاري وکړو چې د خلک ژوند کې زموږ مالدار ژوند کې زموږ باغدار او بزګر ژوند کې تغییرات راوړي. لکه د آبیاري برنامه چې مختلف پروژې دوه درې پروژې چې د 13-15 کال کې شروع شو او تر اوسه پورې د یو واضح برنامه نه و چې موږ آبیاري بخش کوم ولایت کې کوم سیمه کې کوم کانال باندې سرمایه گذاري وکړو چې زیاتر ځمکې کنټرول لاندې راوړي از دغه د خلق د اوبو ته لاسرسي زیات شي. په همدې شکل غنم په بخش کې واقعا سرمایه گذاري نه ده شوې. د باغونو میوچاتو چې د تازه میوه او وچ میوه په بخش کې هم پندې شم نو چې کچېر وګورو نه یوازې چې سرمایه گذاري نه ده شوې، بلکې مونږ دا خبرې کوو چې افغانستان داسې یو ملک دی چې د زراعت له نگاهه هغه ظرفیت یا پوتنشل لري چې مخته لاړ شي. و دې په وجود هم مونږ هر کال تقریبا 4 میلیارد ډالر خوراکي مواد واردوو. دا واقعا د شرم ځای دی. خو کار باید وکړو چې هم داخلي مارکیټ ورته شته دی او هم خارجي مارکیټ ورته شته دی. نو باید د یو نیم زیر بنا او سیستمو باندې سرمایه گذاري وشي.
بین اساس په نظر مشکل په کوم ځای کې و؟ آیا مخکنی حکومت توجه نه وکړي که مشکلات په بل ځای کې و؟ کافي اندازه بودیجه یا سرمایه موجوده نه و؟ څه مشکلات و چې د پرمختګ کافي اندازه نه سوی؟
دا خو ټول د مالونو د څومره پیسې چې تیر از 14 کال یا 12 کال کې افغانستان ته راغلو بیا د دومره پیسې په دغه آیتونه شرایط بیا بن راځي. بدبختانه دا وایي زما پرداشتې یا خلک هم دا زمون ټول هم دې باندې اعتقادم لرو چې زراعت د حکومت اولویت کې نه وو او په همدې شان د منابع دونر چو یا بینالمللي کشورونو چې افغانستان کې اوس دلته دی کار کوي هغوی اولویت کې هم نه وو. دوی موضوع چې مونږ یو ډېر واضح برنامه ورته مونږ نه درلود چې هغوی ته قناعت ورکړو چې دا ولې مونږ ته مهم دی. نو نور بخشو کې ډېر توجه وشو او پیسې چې وو اخوات لرو. تیر درې څلور کاله کې یا پنځه کاله کې زراعت خواته لږ توجه وشو، خو هغه توجه غیر منظم، غیر سیستماتیک او داسې یو واضح ستراتیژي او برنامه باندې نه و. نو دا زما په نظر چې تر اوسه مونږ دومره پرمختګ نه دی کړی همدا دی چې واضح برنامه د سکتور لپاره نه و.
تاسو چې د زراعت د یا د کرنې د وزیر په توګه چې ټاکل شوي یاست، په دې موده کې کوم اساسي کارونه چې مخکې نه و سوي په دغه تاسو هغه اساس کې شوي یا تاسو پیل کړل؟ کوم د ډول کارونه ستاسو چې تاسو کولی شئ یادونه وکړي؟
څو برنامې دي. یو دا وایم چې الکه چې مثال کې مخکې ما وویل چې واضح د آبیاري برنامه چې ټول افغانستان کې څه کار وکړو هغه موجود نه و. اوس مونږ یو واضح برنامه دی ملي د آبیاري ملي برنامه چورته وایو چې لرو چې هر ولایت کې کوم بند باندې ورکړو د آبیاري بندو کې دي کوم منطقه باندې کار وکړو چې مونږ ته ډېر مصرف کم تاثیر لاخه دي د اقتصادي لانګنه مونږ ته موثر دي. نو دا برنامه سره راغلو. په همدې شکل مونږ غنو باندې چې مونږ خودکفایی ته کوم کال کې کولی شو ورسیږو، یا کوم برنامه ولرو چې خودکفایی خواته نږدې شو یا ورسیږو. دا مخکې دا دید نه و. اوس د هغې هر ارخیزه مونږ مطالعه وکړو چې چیرې غواړو خودکفا شو، د غنمو او اوړو لخوند له دید نه کوم بخشو کې باید مونږ سرمایه گذاری وکړو. تحقیقات کې بذري تخمونو کې سیلو آسیاب همداسې ټول بخشو باندې همدا شکل. اوس چې مونږ دوه بل برنامه باندې کار کوو، د باغداري ملي برنامه دی او د مالداري ملي برنامه دی. دغه برنامه دی چې مخکې وجود نه درلود او مونږ ته یو واضح رهنمود دی، رهنمایی کوي یا لارښوونه کوي چې مونږ دې هر څه کې څنګه مخته لاړ شو.
یو بله مسله چې تاسو د خپلو کاري پروګرامونو د معرفي کولو پر مهال ویلي وه، هغه بزګرو ته د قرضې د ورکولو مسله وه، یا د قرضې د بانک د رامنځته کولو موضوع. دا کار تر کومه حده پورې مخته تللی دی او څومره ستاسو په نظر دا کار مؤثر او ګټور تمامېدای سي؟
مونږ همدا اوس یو د قرضې یو پروژه لرو، یا برنامه لرو چې خپلو هغه بزګرو ته نه، خو هغه شرکتونه چې بزګرو سره کار کوي، لکه کوپراتیف وي یا زراعتي شرکتونه وي یا بانکونه ای، هغوی ته قرضې پروګرام لرو. په عین وخت کې مونږ د خپل مطالعات مشوره کړې ده چې آیا افغانستان کې د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ایجادول یو ښه کار دی که نه دی. مخکې ډېر ښه نتیجه یې ورکړې وه، څلوېښت پنځوس کاله پخوا ډېر مشهوره وه. مونږ د بانک زراعتي انکشافي د زراعت انکشافي بانک ډېر مشهوره وه. نو سا مطالعه کوو چې دې شرایط لپاره څنګه بانک ایجاد کړو. زمونږ یو برنامه د قرضې شته، آیا دا تبدیل کړو بانک ته، یا څنګه ایجاد کړو، یا یو بل نظام په نظر کې هم لرو چې هغه مشکلات چې نورو بانکونه یې درلود د افغانستان کې، چې هغه غلطي تکرار نه شي. نو دا خپل مطالعه کوو، ځکه بانک ایجاد کول لپاره باید ډېر هغه فیزیبلیټي ستدي چې دی، هغه سرمایه نیاز چې دی، هغه ټول دې باندې کار کوو. بانک جاني سره مو خبرې کړې ده، یو اس آی دی سره مو خبرې کړې ده، هغوی هم خپل دلچسپي ښودلې دي. شرط دا چې دا منطقي، دا اقتصادي تمام شي، او افغانستان اوسنۍ راتلونکي شرایط کې دا خوشکوي چې کامیاب.
د افغانستان حکومت څه موده مخکې له قزاقستان سره یو قرارداد لاسلیک کړی د غنمو د واردولو په ارتباط باندې. فکر کوي افغانستان ولې خپل نسي کولی د غنمو دونه تولیدات ولري، او دا مشکل به تر کوم حده پرې دوام وکړي چې بالاخره افغانستان به د بهر څخه غنم واردوي، بیا به وکړی سي په خپلو پښو ودرېږي په همدې اړخه؟
لکه چې مخکې ما یاده کړل، بدبختانه تېره دیارلس کاله کې داسې برنامې باندې کار نه وشو چې مونږ څنګه په کوم کال کې څه کارونه وکړو، او په کوم کال کې وشو خودکفا شو. په عین وخت کې چې مونږ دا برنامه مو شروع کړې ده چې خودکفایي خواته لاړ شو، خو زمونږ هغه نیاز هر کال مونږ د غنمو او اوړو کمبود سره مواجه یو. دیارلس کاله کې افغانستان ته غنم واردېدی، هغې نه مخکې ځکه مونږ خودکفا نه وو. اوس تلاش مو دا دی چې حکومت ولې دا تلاش کوي. تلاش دا دی چې یو څو مملک نه چې افغانستان منظم یا خلکو یا زموږ تجاران چې غنم یا اوړه واردوي، چې قزاقستان دی اول درجه کې قزاقستان راځي. څلور اکثرا مملک دی چې یو نیم نور مملک هم کدي، خو اکثریت دوی نه راځي واردېږي. چې ګندم واردېږي، زموږ تلاش څه دی چې حکومت به هغوی سره خبرې وکړي چې اول کې قیمت کې ده، لکه زموږ سره مراعت وکړي چې زمون خلک عام خلک لپاره دا قیمت را ټیچي. دویم کیفیت یې، اوس کوم غنم چې واردېږي اما یقین ښه کیفیت په ښه قیمت. دوه معیار مون کله چې هغوی سره خبرې کوو، قیمت او کیفیت. که قیمت یې مونږ ته ښه کي او کیفیت ښه نه وي، مونږ ته ضرورت نشته. او که چیرې کیفیت ډېر ښه وي او قیمت یې بیا زمون خلک وس نه رسېږي، نو دواړه په نظر کې نیولې مونږ دا کار ورسره د تفاهم تر، البته هغه یو تفاهم نامه او قرارداد نه و، یو تفاهم نامه ورسره امضا شو چې مونږ اوس ګورو چې تر څو چې مونږ خودکفایی ته راتلونکي پنځه کاله کې رسیږو، د خپل هغه نیاز د خلکو چې هغه ضرورت دی د ښه کیفیت غنم او اوړه کوم ځای نه وارد کړو.
ډېر زیاته مننه کوم وزیر صاحب، دغه چې موږ وخت راکړ کوم
دایت شو هغش کلیش کلی خلک په ظاهر په باطن پاک سپیڅلی خلک
هیچ خندم د دې خلکو سر نشي جړوي هغه زما یار زما دلدار اے زما یار زما دلدار
زما دلدار زما دلدار